سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو له کبله طالبان وغندل. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبانو عملا د افغانستان نیمایي وګړو ته عمومي زندان جوړ کړی دی. هغې خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا کار به خامخا عواقب ولري. میرمن بایربوک دا څرګندونې د افغان فعالانو په ګډون په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې غوښتنه وشوه چې باید له طالبانو سره د ملګرو ملتونو له سیداو کنوانسیون څخه د سرغړونو له کبله حساب کتاب وشي. د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1999 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبان وایي دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان محمد اکبر حقاني ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او وروسته نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري آژانس د خبر له مخې په چاودنو کې 23 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د کرکټ د اتلانو د جامیا چمپیونز ټرافی د لوبو دوهمه نیم پای لوبه نن د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ کیږي. دغه لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلیږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکې یک شنبې په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پای لوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښي دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. اسدالله تفصیل، اسدالله لودین او د موضوع نور تفصیل.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا درې سوه کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دېره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواوو ته نظامي دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګېږي. د تورخم له وړکي سیمې څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکي ساحې اوسیدونکی، دلته چې د پاکستان خوا نه غټې مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکي ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو ځای ته کډوال شو، موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي، خو په لحال انجینران ګرځېدلي خو کومه مرسته موږ ته نه ده شوې.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
منګه غدی د وجه راغلی چې پاکستان خوانه ګولۍ راتلی او غټې مرمۍ راتلی، وړې مرمۍ راتلی، دا شکو وانو ګولۍ راتلی، بس را مجبور شو راو را کډوال شو پښتنه والا چې ماسی غوز منګه غکړی ده الله مهربانه با چق پیل غال چاته کومک مو وک نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دواړو لوریو د پولیساتو ترمنځ جګړه ونخته چې ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوي، خو وایي د کمیساری په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی دي. د تورخم هغه غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپي کېدو او مالی زیانونو خبره شوې. په لنډي کوتل کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواري تیر مخصنو ویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې وسم حالات رنګلي دي. له تورخم پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغه ټولې علاقې کنټرول یې په خپل ولکه کې اخیستی دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لورې باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28 یعنې تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډېر زیانمن کړي، خو هیڅ اترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لاره به بیرته پرانستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د سیمه ییز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پاڼه خپره شو ویلي ډیری خلکو کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوي دي هم وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري مواد برابر کړي. د موضوع جزئیات فریده سیال اوروي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپنه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د WFP د سیمه ییز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې دغه ادارې پر ایکس پاڼه په خوندي ټویټر خبره شوې ویلي دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایه لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپنا او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو یې کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږکال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همدا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکی دی، بیا وایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کیږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ژانس د فراه د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور ورکړی چې په دې ولایت کې سیلابونو دوه اویا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډېره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر جوړ کړی دی خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولی شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونه لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه کوي، او د ناټو او اروپا مشران هم منتظر دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیز د مرستو راتلونکي څه ډول ده؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې مهم ټکي اسدالله لودین وړاندې کوي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماتان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه وایي له خبرو ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگتن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهاله ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماتانو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولی شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته وسپاري. دغه غوراوي باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلومات ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمینه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولی شي د امریکا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا فون در لاین د سې شنبې په ورځ ویل چې اروپایي هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فون در لاین په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپیریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوې پړاو مخکې دی، او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فونترلاین د اروپایي ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپي یې ازادي راډیو ترلاسه کړي لیکلي، له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیوو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوی چې په خوای اروپایي ټولنې د 2015 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فونترلاین په خبره نوې اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 800 میلیارد یورو پورې چې 840 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوی چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ویلي دا مهال د دوی یو شمېر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګري ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواخ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمی بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغېدلی یم.
د انځورونو د پېژندنې لپاره که چېرته موږ وایم چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26مه د زکونکو تر هغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي له کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته له رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي. د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورځپاڼې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي د ویلوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د استقلال ورځپاڼې ټولې پخوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړل، باید وایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلان د کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خبرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خو شاوخوا څلرویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو هم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهامسب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی وه، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
له آصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوې. داسې روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوه شو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ او هلته به یمني صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18مه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډېره څښل کېږي خپل ځانګړي کافي ځانونو ته جوړوي، خو کافي لالویا سره کایو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیشي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول، نن سبا کافي شاپونه تر خوس ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نامزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غلمنځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب و، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي، او خوازو زینه دي، خو خپل زینه دي مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولی ته په صدقه یې کوبل نور زینرتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شو بیا دې پارکوته دې سترې زینه کافي شاپو ترڅو خپل ساتره.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو دپاره خلک ډېر ځخه کې په اوست کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپونو دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله الخیل راپور اورېده. کافي لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چېرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه اشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رایجولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګرانه دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کېږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا، نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای غم خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چې
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
لامی هم د ماشون توب سپیرو کچو که ستاد خلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیگی ها ده که روزمانو ده غرول شانه ده کسبینه خوشبویی ستاد لاسونو حس کبومه دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او ده کور تولی کرکی دی منتظری فکر مکا و چی لاری هر سهیر شول تا دوانو او دو کچو پا هر الویشتا او دو جوان پا هر یو نفس که لکسا تا نفس که گی زمی لا پا قدیمی او زور کمیز که ستا دغیگش نوگما لک زمزم پا لپوت کما نو فکر مکا و چی لاری هر سه هیر شول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی خاطرات پا بختونو زوره وردی او زمان کولی نشی خاطرات لکه گلان پا تند شمال باندی باد باد کری خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته راستولی و بل شعر لرو دا پی دی سپوږمۍ شعر
که جنت غواړي جنت دستاوي، ته که جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټولې کرخې او هغه ښکلې شیبې، هغه سپینچکې مرغۍ، هغه د ونو ښایست، هغه بلبل او هغه خوږ بابیل، هغه شودې او هغه سپین پیروی، هغه روانې د شرابو ویالې، هغه لمیو ډکې ډکې پیالې، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دستاوي، ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو هغه سپېڅلې هورې درته بخښلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، ځمکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسته موش ورته وایي، کوسته په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. فسط اثر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلې یا داسې آبادی به نه چې ژمې کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړي. علما ټول تلویزیون باندې خودل کېده. څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه
په نورستان کې د غرسی لوبه لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه د هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک وو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کرکتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشر کولی. یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یوه ټولنه ده د هغې په اساس باندې دغه څه کولی شئ تر څو مو کار نه وي بشپړ سوی بیا نندارتون ته نشئ وړاندې کولی؟
یو تقریبا دغه 15 کاله کېږي د افغانستان د معاصرو هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا 6 کاله کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریز به څخه سر مو جن پوسټونه کې جن مواد برابرۍ په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
تر نک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي، خو لاري بیل دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همدا سند
یو په دې چې دلته جرمني لهاري واقعي سره مخ کېږم، لهاري او برفورد سره مخ کېږم، له پیښې سره مخ کېږم، د مستقیم وطن را یادېږي. هره ورځ دا پېښه جریان لري، مثال کې زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي، مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه، د خلکو برخورد ګورم، همدا مسایل را په یادېږي.
دلته هغه سوال دا و، اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کومه پېښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادی وي، ساده لیکم، ټول تیز تیز لیکم، یعنی په دقیقه یا په هغه صحنه کې دی ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم تر نک شپ ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، که نه په رسامۍ کې کرکټر سره، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په هغه کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړولی. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړي سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، دا خو یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا ولګېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د ده استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زرا لوی سوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته زه ته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. دا بیا ماته په ځین کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېدي چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نش کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چېرته پښه کار کوم
استقامت موضوع چې فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته اوس للویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدي؟ نه، نه، له نقش مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په همغه یوه لیکنه کې هم، که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سمبول کاري، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بله تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، د عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځي، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې دي، سره دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سی وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک چې یو فلم ګوري، لکه څوک چې ترنک پکې ګوري، چې دلته ولاړ، هلته ولاړ، دغه شی دغه سې احساس کو، هغه شی داسې احساس کو، او که نه وینا مو وینا پکې ډېره ده. مثلا وینا څه شته وي، ما د کافي دکان ولید، د کافي دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته دلته معلومه نه ده چې څه شی ده، لیکن که چیرې دغه دکان د دا رقم انځور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافي د دکان مخې ته مې سپږمې وتخنېدې او د کافي بوی مې احساس کړو، او بیا لیکي چې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل او یو شنه څراغ ته ودرېدم، دا بیا داسې لکه رسم او خلک دا خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړی؟
ډېر زیات. بله، تصویري خو چې زه وایم چې تصویر نه وي پکې، خو په هغه صورت کې لوستونکی خوند نه شي ځینې اخیستی. په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی شوی یم، یا مثلا په کومو ځایو کې ډېر زیات خفه شوی یم، یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی، یا مثال په کومو ځایو کې مې ډېر خندلی دي، هغه ټول کرانغاړم او رانغښتې مې دي.
د دې خاطرو په برخه کې لکه څرنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لری او دا نور رنگونه لری کنه تخته لری نور نمانه مانه دیسته سی چطل لری خاطره لیکل اغل لری کلمات لری پا دی کلماتو کی کچیری صفات او قیدونه زیاد سی بیا للیدو وزی زما مطلب داو یعنی کچیری تاسو ویسی مخیم دی کلمات اشاره مثلا دیر میزر پتنگو دا د تردی شدا د سه اولی کې سه کړکۍ ته ودرې دم پرده می کاش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې مدغه شان ته پام کړه
کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي چې مر سم سي ام سي دا ټول مسایل کې دي لکه څنګه چې ما ته یادونه وکړه مگر دا سی ولی کلی کلی دی یا ولی دا چکی تا سی وز تاشر اپام کو یعنی پا دی پسیزو نیم گرگه دل مثلا دا سی بو اما یو اماتور انزرگر دا یو اکادمیک دا کنن زبا پا خاطرو که دا سی و اما زبا دی خاطرو ببرخه که اماتوری با لکه ما ادبیات لوستی ندی البته دا اماتور انزرگر سی دا دا هم دیر که تخنیک کاروی یعنی دا اغاتور مسائل که کاروی دا مثال رنگونه پر خپل ځای وکړی که کایسته کمپوزیشن ورته جوړی ټول مسائل ورته جوړی خو دای نه ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دی یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستی دی
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخه مو شه
اسمان خوشنا لمان کی د بہار یزین ساتھی د بہار یزین ساتھ خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا برخنا کی د اسمان خوشنا رنگ پرنگ تنگ